زمون غاګله ازادي رادیو او راي سحر اته بجې دي دوستانو په دې او سات خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پړه څلور ارخیز مذاکرات تر هغه پورې نشي پیل دی چې پاکستان خپل هغه ژمنې عملی نکړي چې په تیرو غونډو کې کړې دي او دا هم اوري چې د افغانستان له هوایي ځواک سره ناټو نور مرسته کوي او افغان پوځي چارو کارپوهان وایي چې د افغان هوایي ځواک د لا تجهیز او روزل لپاره باید ناټو خپل روزون کې افغانستان کې وساتي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې څلور اړخیز مذاکرات تر هغه چې پاکستان خپل پخوانی ژمنې نوی عملی کړي نشي پیل دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق پر ضد به جدي نړیواله مبارزه وشي او د پاکستان پارلمان د دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیز مذاکرات تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپل ژمنې عملی نکړي نشي پیل دی. د جمهوری ریاست ویندوی محمد هارون چخانسوري پرون پر دې خوشیني څرګنده کړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د مخکنیو څلور اړخیزو مذاکرو یوه پریکړه هم نه ده عملی کړې. ښاغلی چخانسوري دا خبرې له ازادي راډیو سره د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د مرکې په اړه وکړې. سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې پنی دی وخت کې به د افغان حکومت او طالبانو د سولې پړه څلور اړخیز مذاکرې پیل شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په دی اړول چې د دې لپاره باید پاکستان د تروریزم پر ضد د مبارزې تاریخي پریکړه وکړي، د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او د هغوی د مالی ملاتړ بند کړي. د ښاغلي چخانسوري په وینا د هغه ژمنې دي چې پاکستان په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قواو په لاس کې ده او اضافي عملیاتي ځواک ورته استول شوی دی. د کندوز د والي ویندوی سید محبوب دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې په قلعهزال کې د امنیت ټینګولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. تر دې مخکې په ریپورټونو کې ویل شوي چې د کندوز قلعهزال ولسوالۍ سقوط کړی او د وسلوالو طالبانو د نورو سیمو د نیولو لپاره هم پرمختګ کړی، خو د کندوز د والي ویندوی دا مسأله په یو مخیز ډول رد کړه. په قلعهزال کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې ځای شوې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق پر ضد باید جدي نړیواله مبارزه وشي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ملي بسیجونۍ د پای ته رسیدو په مناسبت غونډې ته ویل چې اروپا باید د کډوالو د بحران په ډول د مخدره موادو قاچاق پر ضد هم جدي دریځ غوره کړي. د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې جګړې یوازې هغه وخت پای ته رسیدلی شي چې د مخدره موادو ستونزه حل شي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې افغانستان له بزګرو سره باید مرسته وشي چې د کوکنارو د کښت بدیل پیدا کړي. د جنوبی حوزې د څلورو ولایتونو ګډه شورا جوړه شوه. په دې سیمه ییزه شورا کې د کندهار، زابل، اروزګان او هلمند یو شمېر ځوانان، سیاسي مشران او مدني فعالان ګډون لري. د شورا غړو پرون پنجشنبه په خپله لومړنۍ غونډه کې د افغانستان پر حکومت نیوکړه وکړه چې دا سیمه یې له پامه غورځولې او غیر عادلانه چلند ورسره کوي. د زابل د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان وویل چې زابل کې دا تصور لیدل کیږي چې په غربک کې خلک وخت تیروي او د ولایت ته توجه نه کیږي. د دې سیمه ییزې شورا د یو هدف په زابل، هلمند، کندهار او اروزګان کې د بنیادو ستونزو تشخیص او له حکومت سره یې شریکول دي. د پاکستان د پارلمان دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ملاتړ وکړ. د لایحه په پاکستان کې د یو پیژندل شوي ماډل قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته د پارلمان بحث ته وړاندې شوه. قندیل بلوچ د هغې ورور وژل او په پاکستان کې د ناموسي قتل وروستۍ پیښه ده. په پاکستان کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ملاتړ کوونکو پخوا هم له خپله حکومته غوښتي وو چې هغو کسانو ته شدید سزا ورکړي چې په ناموسي قتلونو کې لاس لري. خو د قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې یو وار بیا د ناموسي قتلونو د عاملونو لپاره د شدید سزا غوښتنه وشوه. داسې ګڼل کیږي چې د پاکستان پارلمان په راتلونکو څو اونیو کې د دې لایحې د تصویب لپاره رایګیري وکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش غړو ته 8 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې په لوته نږدې سیمو څخه ووځي. ائتلافي قوو د ملکي طرفاتو د مخنیوي لپاره د داعش وسله والو ته د وتلو مهلت ورکړی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځوانانو شورا ویلي چې د داعش وسله والو ته وروستی مهلت ورکړ شوی دی. د شورا ته چې د منبیچ پوځي شورا هم بلل کیږي، کردانی رهبری کوي او امریکا ملاتړ کوي. ویل کیږي چې 10,000 ملکی کسان د سوریې په شمالي ښار منبیچ کې په جګړه کې ګیر دي. منبیچ په سوریه کې د داعش وسله والو اصلي ښار رقه ته نږدې او د هغوی د اکمالاتو پر لار پروت دی. د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات تر دې مخکې هم څو وارې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ځنډول شوي دي. د امریکا پر متحده ایالاتو د سه شنبې پر ستورو لګي چې په منبیچ کې په وروستۍ بمباری کې 55 ملکي وګړي وژلي دي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر نوم وسله والې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې سره وکتل. دوی له داعش د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره وکړه. واشنگټن د چهارشنبې او پنجشنبې پر ورځ د عراق په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه و چې د عراق د حکومت لوړ دوه چارواکي هم ورغلي وو. د غونډې په دوهمه ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې په موصل کې بری ممکن دی. د برازیل پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان پرون په دې هیواد کې د دوبی د اولمپیک د نړیوالو مسابقو پر مهال د حملو د پلان په تور ونیول. د دوبی اولمپیک سیالي د اګست په 15 نیټه د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې پیلیږي. د برازیل عدلي وزیر الگزندر دی مورس خبر اعلانو ته ویل چې داسې شواهد ترلاسه شوي چې مشکوک کسانو پر انټرنیټ د وسلو حملو په اړه خبرې کړې دي. خو ویل چې دا مشکوک کسان غیر منظم او غیر مسلکي دي. د کسانو او داعش ترمنځ د ارتباط په اړه هم ځینې رپورټونه خپاره شوي خو خپلواکې سرچینو نه دي تایید کړي. د دې لوبو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي او د برازیل حکومت لږ تر لږه 85,000 پولیس او عسکر په امنیت پر چارو ګمارلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی تر څو چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو په خوانی ژمنې ونوي امریکړي د دا ډول غونډو بیا پیلې دل معنا نه لري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته ویل چې کېدای شي په څو اونیو کې دا غونډې بیا پیل شي.
زما دا خیال دی چې اوس هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو.
ناټو په پام کې لري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره په بیلابیلو برخو کې نور سلاکاران هم وګماري. د پوځي چارو کارپوهان د دې اقدام هرکلی کوي.
او پر ځای کار ده چې ناټو او د امریکا دولت زموږ سره د ظرفیت ترتیا کولو لپاره موږ ته مشاورین راولي دي.
د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د ځوانانو شبکې وایي چې د IS یا د داعش ډلې د پیژندلو لپاره او تشخیص لپاره باید په افغانستان کې کار وشي او دا ډله په هر قیمت باید له منځه یوړل شي. د خبرونې په جریان کې د نور رپورټونو سربیره د امریکا په او د امریکا او د نورو نړۍ د ډیپلوماټانو د غونډې په اړه خبرې کوي چې په عراق او سوریه کې د داعش د منځه وړلو د هغوی پر ضد عملیات په باب کړی ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د یو کله زر غونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اوریدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان حکومت وی که پاکستان خپل ژمنې عملی نکړي په څلور اړخیزو خبرو اترو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی پرون ازادي راډیو ته ویل پاکستان په مخکنیو څلور اړخیزو غونډه کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملی کړی. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته ویل چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې برخوال به په نږدې ورځو کې بیا غونډې ته ور وبلل شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت یو بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملی کړی. د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی. د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په 14 مواردو کې د جدي او عملی اقدام ژمنه کړې وه، خو د ښاغلي چخنسوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملی شوی.
اگر در برتعودات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو لتر سره کېدو وروسته د څلور ارخیزو مذاکرو د برخلیک پړه پرېکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملی اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو 15 دورې سرته رسولې دي. خو د مې په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې له ګډونه ډډه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو 15مه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و، د مې میاشتې په 13مه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروط بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکي هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما د خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. موږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغې سره څه خبرې کوي، څه تافر کوي.
د افغانستان حکومت په مقرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچی کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینی او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
د فرشتي جلال زی پراپور کې موردل چې د افغانستان حکومت وی کا پاکستان خپل ژمنې عملی نکړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې کېدای شي په څو اونیو کې د دې بهیر د بیا پیل لپاره اقدام وشي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ناټو په پام کې لري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره په بیلابیلو برخو کې نور سلاکاران هم وګماري. په افغانستان کې د ناټو وایي د پنځشنبه پر ورځ همدارنګ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان هوایي ځواکونو فعالیت د جګړې په ډګر کې ګټور تمام شوی دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان او افغان هوایي ځواکونو ته د ناټو سلاکار مشورې ډېرې مهمې ارزوي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
ناتو ویل افغان هوایي ځواکونو سره خپل همکاري پراخوي او شای په بیلابیلو برخو کې نور سلاکاران هم وګماري. په افغانستان کې دغه سازمان ویاند د ګروال کارل پارنیک د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه ویل: دوی موږ شاید ډیر سلاکاران د هوایي ځواکونو په بیلابیلو برخو کې وګمارو، لکه څنګه چې موږ د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته سلام مشورې ورکو، موږ به دا کار له هوایي ځواکونو سره هم وکړو. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې ناټو به د پیلوټانو او هوایي پرسونل په روزنه کې هم له افغان هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال به افغان هوایي ځواک په پښو ودروي. ولسمشر اشرف غنی هم وایي چې پر دې برخې به حکومت زیاته پانګونه وکړي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ وایي افغان ځواکونه د محل څلور نهویش ډوله لسکونه اکتشافي الوتکي او یو شمېر هلیکوپتر او بار وړونکي الوتکې په واک کې لري. په همدې حال کې پوځي کارپو هایګل سلیمان خیل وایي دا چې افغان ځواکونه له ناټو څخه تجهیزات ترلاسه کوي نو اړینه ده چې دغه تجهیزاتو د کارولو لپاره ناټو افغانانو ته سلام مشورې هم ورکړي.
موږ په دې وسنه شرایطو کې ډیر ضرورت لرو او مناسب کار ده او پر ځای کار ده چې ناټو او د امریکا دولت زموږ سره د ضرورت ترته کولو لپاره
د ناتو وایان کارل پارنیک وایي د ځمکنیو ځواکونو په پرتله هوایي ځواکونه متحرک دي او ژر کولی سي د جګړې په سیمه کې عملیات وکړي او اکمالات ورسوي. د دفاع وزارت هم د جګړې په ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو پر موثریت د ټینګار په ترڅ کې وایي چې دغه ځواکونه اوس مهال هر شپه شاوخوا لس هوایي عملیات ترسره کوي.
ډیلی میل برتانوي ورسپانه د هلمند پر سنگینو ولسوالۍ د طالبانو د بریټ پړې او مطلب خبر کړي دي. ډیلی میل لیکي پر سنگین د طالبانو حمله دا ولسوالۍ د سقوط له غواخ سره مخ کړي ده. ورسپانه د سنگین د چارواکو په حواله لیکي چې طالبانو پر روانه اونۍ کې پر دې ولسوالۍ سخت بریډونه وکړل خو افغان امنیتي ځواکونو پر شاو تمبول. دا مطلب لیکون کې وای طالبان ادا کوي چې د سنگین مرکز نیولې ده، خو افغان چارواکو ډیلی میل ته ویلي چې دا خبره به اساسه ده او د سنگین لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والی مولوی آغا په دې وروستیو نښتو کې وشل شوی ده. ورځپاڼه زیاتوي سنگین ستراتیژیک ولسوالي ده، د اپیومو د تولید له نظره شهرت لري او د طالبانو لپاره لویه مالی سرچینه ده، او له همدې امله طالبان هڅه کوي چې سنگین ونیسي. فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړه د یو خبر تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. فارن پالیسی کې افغان حکومت په دې ورستۍ کې یو شمیر اصلاحي ګامونه پورته کړی چې د اقتصاد په ډګر کې پر ځان د متکی کېدو د هڅو برخه ده. کابل د غراز د ګمرکونو د سیستم د اصلاح لپاره چې د افغانستان د داخلي عاید شپږ څلوېښت په سلو کې جوړوي او پراخ فساد پکې موجود دی هم ګامونه پورته کړي دي. خبرونه وایي دا اصلاحات په داسې حال کې پیل شوي چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو محارب ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد اقتصاد مخ پر رکود شو، بیروزګاري پراخه او زرګونو افغانانو له هیواد څخه په وتلو پیل وکړ. فارن پالیسی زیاتوي په 2015 کال کې افغانستان 1.1 میلیارد ډالر داخلي عاید ټول کړی چې نه یوازې په 1350 کلونو کې بېساري و، بلکې له هغې اندازې 150 میلیونه زیات دي چې نړیوال وجی صندوق اټکل کړی و. خبرونه وړاندې لیکي په 2015 کال کې د افغانستان داخلي عواید د 2014 کال په مقایسه 22% کې زیات دي. دا مقالې لیکوال وایي افغان حکومت د یوې ځانګړې محکمې د جوړولو په ګډون د اداري او مالی فساد پر ضد یو لړ جدي ګامونه پورته کوي، خو فارن پالیسی په آخر کې لیکي چې د ناامنیو او ګواښونو له امله د اصلاحاتو پروسه هغه شان پر مخ نه ځي څرنګه چې ترې افغانان تمه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره د دې ګوند لخوا په رسمي ډول کاندید شوی دی، هغه په اوهایو کې نن څرګندونې وکړې او خپل کاندیدوتوري هم منله. د امریکا د داخلي مسایلو او دغه راز د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه هم ځینې څرګندونې کړې. همدا شیبه له متحده ایالاتو څخه د آشنا راډیو امریکا غږ آشنا راډیو همکار ایوب خاورین صاحب راسره د تلیفون په اړیکه کې دی. خاورین صاحب، خبرونه ته سړی مشي که دا ووایي چې ډونالډ ټرمپ په خبرو کې د امریکا د داخلي مسایلو په اړه څه مهم ټکي راغلي او د بهرنۍ پالیسۍ یا د امنیتي مسایلو په اړه څه وویل؟
بله، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د کنوانسیون وروستۍ وینا، اختتامیه وینا، وروستۍ وینا کاندید ډونالډ ټرمپ وکړه، اوږده وینا یې وکړه او د نورو ویناو سره یې لږ توپیر هم درلود. په بهرني سیاست باندې په هیلری کلینټن باندې ډېرې نیوکې وکړې او یو پاراګراف کې د هغو ټولو هېوادونو نومونه واخیستل چې د ده په اند البته د هیلری کلینټن په دوره کې ناکامۍ لور ته یا د جنګ لور ته تللي دي. ټرمپ وویل چې په 2015 کال کې عراق په سمیدو سوریا ډېره ښه وه او ایران مو تر ستوني نیولی و سای ختله، او همداسې د قطار د هېوادونو نومونه واخیستل چې چېرته اوس جنګونه روان دي. حتی داعش هم یاد کړو چې دا هم د همدې هغه وخت په غلطو پالیسیو له لارې رامنځته شوی ده. هر صورت په هیلری کلینټن باندې هغه یوه ناکامه سیاستواله وبلله، او وی ویل چې د هغې ناکام میراث باید د امریکا د متحده ایالاتو په نصیب نه شي.
بله،
او چې امریکا تر دې ښه آینده لري او دغه ښه آینده به زه درکوم. په اقتصادي چارو کې هم وویل چې متحده ایالات 800 میلیارد ډالر په خساره کې ده. تجارت البته په راکړه ورکې په بودجوي خساره لري، او وی ویل چې دا نور د زغملو نه ده، زه به دا هم بیرته درته سمومه.
بله، خاورین صاحب
چارو کې هم ویل چې د خلکو وضعیت خراب شوی ده او باید
خاورین صاحب هغه نمونه چې یاد کړل چې د هیلری کلینټن په وخت کې یا د سیالانو په وخت کې پاغې کې د امریکا پالیسی و او هغه پالیسی ناکامه شوې ده او د مملکتونو اوس نه امن دي نسبت په خوا وخت په دې قطار کې خو به د افغانستان نوم هم یاد کړی وي که څنګه
جالب دا ده چې د افغانستان نوم په دې ټول یو کال کمپاین کې
بله
نه ده یاد شوی په داسې مشخص توګه او نن هم په دغه ردیف کې نه و.
بله
د افغانستان موضوع چونکې هلته از سر پراته دي امریکا مداخله یا هلته
ځواکونه پراته دي
ډېر دی واضح ده ځواکونه شته په دې خاطر باندې سیاستوال هم په ډېر احتیاط د افغانستان نوم اخلي. د افغانستان موضوع سره څومره کاندیدان چې وو د شپاړس کاندیدان وو اوس یو ښاغلی ټرمپ پاته ده بل لور ته برنی سینډرز او هیلری کلینټن حتی په هغه مباحثو کې هم افغانستان سره په ډېر قوي او په ډېر څرګند ډول یې د افغانستان نوم نه اخیست.
بله
افغانستان په همدې خاطر معطله ده چې کله نوی رئیس جمهور پینماڼۍ ته ولاړ شي بیا به د افغانستان موضوع د هغوی په ردیف په سر کې.
مننه خاورین صاحب. دا د ډیموکراټانو بیا کنګره څه وخت ده؟
د ډیموکراټانو کنګره په راتلونکې اونۍ کې ده. سبا ته هیلری کلینټن خپل معاون اعلانوي چې دا هم یو لوی خبر ده چې څوک خپل مرستیال په توګه اعلانوي او د یکشنبې له ورځې د کنګرۍ یا ملي کنوانسیون د پنسلوانیا په فلادلفیا ښار کې پیلېږي.
ډېر زیات مننه دوستانو د امریکا غږ شنارډي او همکار ایوب خاورین صاحب چې په متحده ایالاتو کې د جمهور غوښتونکو د کنګري پړه چې د سپینی ماڼۍ کاندید د دې ګوند لخوا ډونالد ټرمپ ورته وینا کړې ده په داخلي او نړیوالو مسایلو خبرې کړې دي. په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځري صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او په لوی خارونو کې په صفه ډول وري. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com باندې خبريږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې درته دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی یو ونیس پروګرام دی چې هغه د ازادي راډیو د ډرامو یعنی یو کله زرغغونه نوې برخه ده او ورپسې د دې ډرامې اړوند یا د دې ډرامې د موضوع اړوند بحث اوریدلای شي. د افغانستان د ځوانانو شبکې او بیلابیلو مدني فعالانو په کابل کې پرون په افغانستان کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په نامه ډلې د فعالیت او د دې فعالیت د پیژندلو د هغې پر ضد مبارزې په اړه غونډه درلوده. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان د ځوانانو فرهنګي او مدني ټولنې د یو علمي بحث په ترسره کولو وویل داعش هڅه کوي چې دغه هیواد سیاسي جغرافیې ته د ځان په ګټه بدلون ورکړي. دغه ټولنې افغانستان ته د داعش ډلې ګواښونو ته په پام د پنځمه پورس په یو علمي کنفرانس کې بحث وکړ. یو څېړونکي حسین رحیمی چې په یاد بحث کې برخه اخیستې وویل چې د داعش په اړه د څېړنه دا ښیي چې دغه ډله له څلورو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي اړخونو افغانستان ته ګواښ دی.
تهدیداتش در چهار بود گفتم که ساختاری است، یعنی بود سیاسی دولت افغانستان را قبول نداره.
دی وی د داعش اساسی گواخونه په څلورو برخو کې دی. د افغانستان سیاست نمنی، په ټولنیز اړخ کې د ټولنیز ګډون نظام نمنی، د اقتصاد لاړخ قانونا، تجارتی او ترانزیتی لار امکان لري داعش لپاره یو اقتصادي هدف وي، او د فرهنګ لاړخ هغه دینی فرهنګي ارزښتونه چې د هغه په اساس افغانستان خلک خپل فرهنګي نظام پر مخ بیایي د داعش لپاره د منلو وړ نه دي. خو ښاغلی رحیمی ویل چې داعش په افغانستان کې د ایدولوژیکي تناقض له پلوه نشي کولای د عراق او سوریې په څیر بریاوي ترلاسه کړي. د ویل څېړنې ښیي چې د داعش پیدایښت هم د ایدولوژیکي انګیرنې له مخې دی او هر ورځ $3 میلیونه عاید ترلاسه کوي. د دغې څېړنې له مخې داعش د تیلو له خرڅلاو، د تاریخي اثارو، سلا او نشه یي توکو له قاچاق او په ورته وخت کې 100 سوداګر په فردي توګه له دغې ډلې نه مالي ملاتړ کوي او ځینې هیوادونه هم په یوه ډول نه یوه ډول د دې ډلې ملاتړ ته ولاړ دي. دا څېړنه ښیي چې د داعش افراطي ډله په 2003 کال کال کې د القاعده لمات وروسته د القاعده شبکې لمنځه په عراق کې د اسلامي خلافت په هدف رامنځته شوه او له 2012 میلادي کال راهیسې ابوبکر البغدادي مشري په غاړه لري. شاوخوا 14 میاشتې وړاندې د داعش وسلوالو د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې سر پورته کړ او په کمه موده کې خپل فعالیتونه د دغه ولایت هسکې مینې نازیانو سپینغر کوټ او بټي کوټ ولسوالیو ته وغځول. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی د جمعې په ورځ په افغانستان کې د داعش د لمنځه وړلو لپاره فرمان ورکړی دی. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همغږی شي او هڅه دې وشي چې د دغې ډلې مالي سرچینې وچې شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ذکریا ذکریا چې په افغانستان کې د داعش د خطر پیژندنې په کانفرانس کې ګډون کړی و په دې اړه وویل
باید جامعه جهانی باندې نیروی ائتلاف
دوی باید د نړیوال ټولنې او د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د داعش د سرچینو وچولو لپاره په همغږي پر مخ لاړ شو. په دې معنی چې د افغانستان قانون باید د کنټرول لاندې ونیول شي، په افغانستان کې نشي توکي لمنځه ولاړ شي، د قانون حاکمیت باید په یو ډول تطبیق شي او د فساد مبارزه باید په یو اصل واوړي. څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادا کړی و چې حکومت د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري او دغه لایو خطرناکه نړیواله پروژه ده چې لمنځوړل اسانه کار نه دی. خو له دې وړاندې د دفاع وزارت ویلی چې د داعش په ګډون د ټولو بهرنیو جنگیالیو د لمنځوړل لپاره جدي تدابیر نیول شوی او هڅه کیږي چې ژر تر ژره داعش په افغانستان کې لمنځوړل شي.
د ننګرهار پوهنتون یو استاد وایي د یوې تحقیقي څېړنې په پایله کې داسې طرحه برابره کړې ده چې افغانستان به په راتلونکو 5 کلونو کې د غنمو د تولید له پلوه خودکفا شي. زموږ خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهار په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد سیداجان ابدانی د دې پوهنتون د نورو هم مسلکو استادانو په همکارۍ د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د غنمو حاصلاتو د لوړولو په موخه څېړنه کړې او د دې څېړنې په پایله کې یوه طرحه برابره کړې چې په خبره یې که افغان حکومت یې عملي کړي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به افغانستان د غنمو د تولید له پلوه خودکفا شي. استاد سیداجان ابدانی د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل افغان دولت او مرستندوی ادارې هر کال د کرکیلې د خوالي لپاره په زیات اندازه پیسې مصرفوي ولې زینه نیسي. دی وایي که همدغه پیسې په دې طرحه ولګول شي او عملي شي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به افغانستان د غنمو د تولید له پلوه خودکفا شي.
د 5 کلونو په موده کې 1.3 میلیارد ډالر اوټړتیا ده چې په دغه برخه کې 310 میلیونه ډالر د خصوصي سکتور او د خلکو لخوا ورکول کیږي. 900 میلیون په شاوخوا کې دا باید دولت لخوا په دې سکتور باندې ولګول شي ترڅو په 1999 کال کې افغانستان د غنمو لخوا په ځان بسیا شي. که چیرته دغومره پیسې په دغه 5 کالو څلور کالو موده کې ولګیږي نو موږ تقریبا 200,000 میټریک ټنه د خپل اړتیا څخه لوړ غنم تولید کړي.
نوموړي وویل افغانستان د غنمو د تولید لپاره پراخ ځمکه پریمانه اوبه او مناسبه هوا لري خو په خبره یې له دغو سهولتونو څخه سمه استفاده نه ده شوې. دی وایي په دې طرحه کې د غنمو د حاصلاتو د لوړولو ټول لارښوونې ذکر شوې دي.
د اوبو لګولو د سیستم د جوړونې د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سرو د ویش او د هغې د اغېزمن استعمال او تر څنګ د غنمو د حاصلاتو د ټولونې څخه وروسته د ضایعاتو مخنیوی د هغې ښه پراسس او په زمین کې د هغې لپاره د ښه مارکیټ پیدا کول.
استاد ابدانی وای اوس مهال پټول هیواد کې په 250,000 هکتار ازمکه کوکنار کرل کیږي. دغه په خبره کې حکومت له بزګرو نه غنم په لوړه بیه واخلي، بزګر مجبور دي چې په خپلو کروندو کې غنم وکړي او له دې ازمکو څخه به تقریبا 200,000 ټنه غنم حاصل په لاس راشي. د ننګرهار پوهنتون د مسولینو په وینا دوی په پام کې لري چې دغه طرحه د کرنې وزارت او ولسمشر سره هم شریکه کړي او د عمل کېدو په صورت کې به د کروندګرو اقتصادي ستونزې هم حل شي او بل خوا به هیواد د غنمو د تولید لپاره په خپلو پښو ودرېږي.
د شمامو چینواری پر راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په هنتون یو استاد د یوې تحقیقي څېړنې په پایله کې داسې طرحه برابر کړې ده چې وایي افغانستان به په راتلونکو 5 کلونو کې د غنمو د تولید له پلوه خودکفا شي.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو 15.
د افغانستان د خلکو اعتماد ګوندوي چې ځینې بهرني هیوادونه د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل شوم اهداف عملي کړي. د ګوند مشر محمد امین محمدي وای لدی عمل چې دا حرکت د ملي ګټو پر خلاف پر ځای سمتي او قومي ګټې پالي او سر پرې کونې لاروي او له خلکو هم غواړي چې د پردیو اجنډاو د تطبیق لامل نشي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې دا رپورت په مفصل ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ پیلېږي او ورپسې د دې ډرامې اړوند بحث پیلېږي چې یوسف خان زدرانی کوربتوب کوي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډې تر هغه چې پاکستان خپل پخوانی ژمنې عملی نکړي نشي پیل دی. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې د اضافي ځواکونه ورته استول شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق پر ضد به جدي نړیواله مبارزه وشي. د افغانستان د جنوبی حوزې د څلور ولایتونو ګډه شورا جوړه شوه. په دې سیمه ییزه شورا کې د کندهار، زابل، اورزګان او هلمند یو شمېر ځوانان، سیاسي مشران او مدني فعالان ګډون لري. د پاکستان د پارلمان دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ملاتړ وکړ. د لایحه په پاکستان کې د یو پیژندل شوي موډلې قندیل بلوچ تر وشل کېدو وروسته پارلمان ته وړاندې شو. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش ته 48 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې پولې ته له نږدې سیمو ووزي.
یو کلی زر غږونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ایوب نور محمد او ناصر ته په بدل نوم فیسبوک جوړ نه کړ، ځکه ایوب پوهیږي چې دا غیر قانوني کار دی. اوس راځي واورو چې د کلی شزی په ټولګي کې پر کومه موضوع خبرې کوي.
دا دای ناصر ایمیل هم جوړ شو. تو درې چې د فیسبوک آدرس جوړول لپاره نور څه پکار دي؟ ټول مې په دې کتابچه کې لیکلي دي. دغه تڼۍ کې کاګه زه پوهېږم چې څه وکم. هو پیات مې شو. اول باید یو نومر ته انتخاب کو. پیدا مې کړ. دی یو انجلۍ نوم به پې کېږدو. هیڅوک به هم پوه نه شي چې موږ یو. نه د انجلۍ نوم ښه نه دی ناصره.
دنجلی نوم چې نږدې نو خپل نوم ولیکه نور محمد جان.
غوسه کېږه ما ناصره، پرېږده چې ښه فکر وکړو. یو بل نوم به پیدا کړو. هو پجرو څنګه دی؟
څه پجرو؟ ښه خبره ده، هیڅوک به مو نه پیژني. دلته باید د زیږیدو نیټه هم ولیکو، آن ورځ او میاشتې.
ښه سمه ده، یو شی به ولیکو.
لکه چې کار یې خلاص شو.
او نور خلاص دی
بشکه دي در محمد.
اوس نو راځه ناصره چې د کلی علاقانو ته فرینډ ریکوست ولیږو. ودرې چې د خدای داد نوم ولیکم. خو دای داد دغه دی خدای داد مې پیدا کړ.
بشکه یې سیا وکسیا مچولای ریکوست ور ولیږه.
لیږم ای ته یو دقه صبر وکه. دادای ور ومې لیږه. خدای دی وکړي چې زمونږ ریکوست ومني. مونږ خو نه پیژني.
منی تشویش مه کوه، اوس وګوره چې نور د کلي نه څوک پیدا کوي. شو
سعید اولټو سعید.
وی دا د ټولې ښځې له مانه وختي را رسېدلې.
ستړي مشي اجرې، په خیر راغلې.
خیر اوسې شفیقې.
په خیر راغلی اجرې تورې.
خیر اوسی.
راځه اجرې دلته کښېنه.
وی پښې مې په درد شوې. سترګې دې روښانه شفیقې. شکر چې زوی او خاوند دې په خیر خلاص شول.
ژوندی اوسی اجرې. اجرې تورې موږ ویل چې رابه نه شې. سر لږ ته ویلی وو چې درځم، بیا یې بېرته اول راولېږه چې نشم درتلی.
او ګلپري لورې ناروغه وه، ما ته یې ویل ته ځه، زه به بله ورځ ورشم.
ولې د زرلښتې پلور څه شوي؟
وی زرمینه ماشال مسی خو مې هیڅ کله لا بازار څخه اخلي نه پویګم څنګه پیسې لاس ته ورغلې لا دوکان ای کوم شای اخستی دی او خوړلې دی
الا نو ستونه به ورته نیولې یا
او ستونه ایم نیولې او ته به ایم ده هیڅ کله څوک پیسې نه ورکوي د جمیل ماشومانو ته بې ځایه پیسې ورکول نه خوښیږي
شفیقې نفیسې مې ویلي وو چې درځم څنګه رانغله
نه پوهیږم زرمینې هغه بیچاره یو سر او سل سودا ده
او اوس خو مکتب ته هم نه ځي خدای دې وکړي چې جوړه وي
چیرته جوړه ده هغه ورځ ورکه راورغلې وم هیڅ جوړه نه وه بیخي تکه زیړه الوتې وه
هو سخته ده دا خبرې خو بد تاثیر کوي بنی ادم باندې
خوارکۍ څومره په سختۍ خپل کارونه جوړ کړل څومره خوشحاله وه
هو والا ډېره سخته ده درس یې وویل مکتب یې خلاص که آخر هم د کار کول اختیار دی بل چا په لاس کې
هغه ورځ یې ویل له بسه چې ډېره اندېښنه کوم فکر مې په ځای نه دی هره خبر مې لا یاده وځي زړه مې ورته وسوځېده
خاوند یې باید غم وخوري کاشکې ورته نه وای ویلی چې کار ته مزه الا جرې په خبرو شولو چای مې له یاده وته
وی زه به یې واچوم نه لورې زه وروسته له ډوډۍ چای څښم
زر کره ته ولې نه وروسته له ډوډۍ به هم چای وچکو
ټوکې کوم لورې واچوه یو ګیلاس چای واچوه چې تږې یم
ناصره یاره ټینګه ځان چې له بایسکله ونه غورځې لږ تیزم چې اسلام راته په تمه دی
زه 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 ته له دې کرپم بایسکل سره اوس عادت شوی یم هر څومره چې تیز ځې لاړ شه
نه نه ټوکې کوم ډیر تیز تګم ښه نه دی نه غواړم بې وخته ومرم
ښه ښه پوهیږم چې ښه هوښیار یې هغه دی اسلم د ما او تا نه مخکې راغلی د ملنګ دوکان سره درته ولاړ دی
سترګې دې ډېرې تیزې دي ما خو ایله اوس ولید سلام علیکم
وعلیکم سلام جوړ پخیر
تکړه تازه ښه پخیر خیرتی ده ښه شو چې له بنده راخلاص شوې کور ته خو مو د دلاور کاکا له ډاره داره نغلم
شکر چې بیا مو وینم په ملګرو پسې مې ډېر خفه شوی وم
نور ماما ده ما ته هم وار راکوي که نه
ته څنګه یې ناصره
جوړ پخیر څنګه یې اسلم جانه
بس ښه یم خو ډېر در پسې خفه شوی وم
زما هم ډېر یادې دي اسلمه چې کله به ملګري سره راټول شو ځای به دې تش و
موبایل دې کار نه کوه آخر مو دې پلار ته زنګ ووهه
هو پلار مې راته وویل چې لور ماما د ناصر غواړي چې د ملنګ د دوکان سره دې وویني
راځه راځه د دې ونې سیوري ته کینو کیسې وکړه راته
هو مونږ خو کوم خاص کار نه لرو مجلس به وکړو ته څنګه اسلمه بیډه خو به دې نه وي
نه نه وروره بېکاره بېروزګاره یم
ښه نو صبر چې زه دا خپل ساده وغواړم کی به نو کینې راځئ ښه نری شمال لګېږي
ښه ووایه چې څه کیسې دي څه خبرې دي
هی هی ته خو لاړې د زندان په یو کونج کې کېناستې خو مونږ دلته د کلیوالو خبرو لیونې کړو
هو اسلمه وروره تر اوسه چې د چا مخې ته ورشو کاږه راګوري هغوی فکر کوي چې موږ خامخا د مخدره موادو قاچاقبران وو یا مو لاس پکې درلوده
دا څه وای سمه ده چې تاسو د کلیوالو هر ډول خبرې اورېدلې دي خو خدای مو له زندانه وساته ډېرې سختې شپې مې سبا کړې څه به اوس کیسه درته کوم تاسې م خو یو دوه شپې هلته په زندان کې تېرې کړې که نه
هو خو کوم وخت چې تا زندان کې تېر که مونږ هم کلي کې له زندانیانو کم نه وو
هېڅ مو نه وکړي بیا هم مو ځان د کلیوالو له سترګو پټوه ځکه هر یو به یوه کږه خبره راته کوله
زه خیر آخر به پوچي چې تاسې بې ګناه یې
دا ټول د جمیل او سعید له لاسه مونږ په کلي کې بدنامه شو تر څو چې مو دا داغ له لمنې پاکېږي ډېر وخت به ونیسي
د سعید او جمیل ګناه هم نه وه کله چې هغوی ما سره هغه نشه یي مواد ولیده له بدو تالو تاسو هم ما سره وای بس تاسې هم په تومت کې رنګ شوی
دا هغه ده ته م وایې چې جمیل او سعید ملامت نه دي نور څه وکړي مونږ یې خو در په دره کړو چې مور مې په جرګه راته لاړه شي والله کاکه څوک لور راکړي
ښه په یوه خبره به غاړه نه بندوو جمیل دوی اصلا ستاسې نوم نه دی اخیستی او له ما یم چې پوښتنه وکړه ما وویل چې دوی ما سره هېڅ کار نه لري
نه نه دا نه درسره منو جمیل دې مونږ ته په کمه سترګه نه ګوري خیر ډېر ژر به پوه شي چې دنیا څو بغرې ده
او ای هلکانو هی پام کوئ چې کوم غلط کار ونه کوئ زه په نادانۍ په څومره لوی جنجال کې راګیر شوم.
دلاور خانه شکر چې دا د بیا د کلیوالو په مجلسونو کې وینم، په خیر راغلی.
ژوندی اوسې ملک صاحب، که رښتیا راباندې وایې دا مجلسونه مې ډېر یادېدل.
خان صاحب، په راتلو دې ټول خوښ یو، مشران خو د مجلسونو خوند او رنګ جوړوي.
خیر اوسې جمیل جانه، خدای دې تاسو ځوانان هم د دې مجلسونو نه کموي. رښتیا غوث الدین لکه چې د دې مجلس نه خبر نه و چې نه دی راغلی، که څنګه؟
خبر دی دلاور خانه، خو هغه چې یوه یوه لکړه لګوي لږ به په ځان را ورسیږي.
دلاور خانه، د غوث الدین په کیسه خبر شوې او که نه؟
او خبر شوم ملک صاحب، خدا کسان به څوک وي چې دوی ځوروي؟
څوک به وي؟ کوم کوڅه ډب به وي؟ نو
د غوث الدین کاکا عمر هم زیات دی، چې یاد مو کوي راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای شته چې همدا اوس مو یادولې.
د خدای په یاد اوسئ.
وایي څوک زنګونه درته وهي او ځوروي دی غوث الدین اکا؟
هو، هر ځای کې هر قسم خلک شته، ښه او خراب خلک په هر ځای کې پیدا کیږي.
کاکا، دا خبره سپکه مه تېروه، د چای د چا په کار څه؟
غوث الدین وروره، که دې په یاد وي دا ما درته ویلي وه چې ورینداره پرېږده چې معلومه شي.
او ښه مې په یاد دي، اوس پښمانه یم چې اجازه مې ورکړې ده.
نه نه، دا خبره مه کوه، تا سم کار کړی. په دې موضوع خو موږ ډېرې خبرې وکړې چې قانون او شریعت دواړه د کار مخالف نه دي.
هو، زه هم د ملک صاحب خبره تصدیقوم، او که ستاسو اجازه وي چې یوه بله خبره هم وکړم.
لاس خبرې خو وکړه ملنګه.
وایم، ولې ولسوالۍ ته خبر نه ورکوو؟ داسې خو نه کیږي چې هر کس و ناکس به خلکو ته اختارونه ورکوي.
ښه خبره ده، په دې رقم به یې مخه ونیسو، که نه هره ورځ به یوه نوې خبره وي.
نه نه، زه نه غواړم چې خبره ولسوالۍ ته ورسېږي.
شابسې غوث الدین اکا، یاره زه هم د غوث الدین په طرف یم، بس نه دي ځي مکتب ته. که نه
دا څه وایې دلاور خانه، نن که د غوث الدین اکا میرمن له ډاره مکتب ته نه ځي، بله ورځ به بله معلمه هم له ډاره نه شي تلی.
ګوره جمیله، ته تر اوسه پورې هلکې، ته اوس غوث الدین په دې سپینه ږیره ولسوالۍ ته ولې لیږې د منډو تڼډو لپاره؟
دلاور خانه، موږ ټول له غوث الدین اکا نه ملاتړ کوو، ولې به میرمن کار ته نه ځي؟ تاسو پوهیږئ چې د یوې ښوونکي سره د څومره زده کوونکو ژوند تړلی دی.
زه یې هم په طرف یم، دا تلیفون چې هر چا کړی باید خپله جزا وویني.
ګورو یالکانو، زما یوه خبره.
دلاور خانه، قانوني خو هیڅوک حق نه لري چې د چا د کار مخه ونیسي، بل د اختار ورکول خو خپله جرم دی.
نه زویا، زه نه غواړم چې کار ولسوالۍ او ولایت ته ورسیږي، ښځې ته مې ویلي چې کار مه کوه.
بله محترم اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو شپېتمه برخه له ازادي راډیو څخه واورېده. لا هم د ډرامې اړوند په یوه موضوع پاتې کېږو، او تر 9 بجو پورې په نننۍ خپرونه کې د آزار او وضعیت په وړاندې د مشرانو پر رول خبرې کوو. له دې وړاندې په ورته موضوع تاسې د بشري حقونو د بنسټونو، ښځینه فعالانو او حقوق پوهانو نظرونه اورېدلي، خو پوښتنه دا ده چې په یوه سیمه کې خپله مشران څنګه کولی شي چې د تاوتریخوالي او اضیت مخه ونیسي. په خپرونه کې راسره قومي مخور او شنونکی محمد یوسف همت دی، او د تخنیکي همکار رامین کاکړ پام کړئ. د خبرونې کوربه بیا زه یوسف زدرانیم. درنو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ؟ هغه وخت چې په ټولنه کې تاوتریخوالی په تیره بیا آزار او وضعیت موجود وي، د مخنیوي لومړی اقدام باید څوک وکړي؟ تاسو مشران څومره با مسؤلیته ګڼئ؟ په دې اړه ستاسو مخامخ نظرونه په 0999 203 1540 او 0998 202 1550 شمېر واخلو. خو لاغې مخکې دلته په سټوډیو کې د ښاغلي همت خواته زو. همت صاحب، ستړي مشي، ډېر زیات په خیر راغلي خپرونې ته.
خوشحاله اوسئ، صحتمند اوسئ،
مننه. ورسره که پوښتنه هم وکړم، د ښځو آزار اذیت او پر تاوتریخوالي ډېر وخت بحثونه کیږي، خو آیا فکر کوئ چې دلته هر څوک خپل رول ته متوجه شوي دي؟
درسته خبره ده، په ډېر تاسف باید ووایم چې د ښځې د آزار او اذیت دلایل بېلابېل عوامل لري، چې تر ټولو اساسي عوامل یې دلته په اقتصادي لحاظ وروسته پاتې والی دی، او ښځه ډیره په کورنۍ او خاصتا په نارینه پورې تړلې ده. او بل دلیل دادی چې دلته عمومي جنگي حالات په تیرو څلوېښتو کلونو کې حکم فرما دي چې دی هم زیات د علم تعلیم او تربیه او عمومي تربیه خرابه کړې ده او د ښځې مقام ته یې صدمه رسولې ده. زه ما اروپایي جامعه عربي جامعه دا هند او پاکستان دا ټول ممالک چې لیدلي دي په افغاني جامعه کې د ښځې مقام ډیر لوړ دی. زموږ په قومونو کې کئ چا ترمنځ قتل وي او یو د پلار قاتل څوک گیر کی او اگر راشي د قاتل مقتول ورثه پسې راشي د خپل قاتل وژني کدی وي ښځې شاته ودرېږي یا یو ښځه ته پناه وروړي یا یو ښځه افغاني ښځه پیغې باندې خپل صدر واچوي حتی هغه قاتل هغه انتقام نه اخلي. دلته د ښځې مقام په افغاني جامعه کې ډیر لوړ دی. مګر یا مثلا په اروپا کې که یو ښځه یو سړی په ښځه گزار وکړي سړی په ښځه گزار کوي افغاني جامعه کې داسې نه ده. حتی که ښځه په سړی باندې گزار وکړي چې سړی مخ ور واړوي چې دغه یو ښځه ده په ما یې گزار کړی دی سړی ځینې تښتي ځان ځینې څنګکوي څنګته کې وی چې وی او په خزه باندې گزار نه کوي. نو دلته د خزه مقام ډیر لوړ دی مګر هغه چې د ازار او اذیت سبب کیږي هغه ځینې عوامل دي. هغه عوامل دادي چې ځینې ځوانان دي چې خطر بیان لري یا کورنۍ تربیه خانه وي یا مثلا په خار او محول کې ډیر به باکلو شي وي هغه د خزو د ازار سبب کیږي.
او دلته مونږ د په لتون باندې او دا چې اهمیت لري دی باندې ډیرو خبرې کړې دي. مهمه دا ده چې او دا ششته زمونږ په ټولنه کې خدای سره څنګه مقابله وشي دلته هر چا رول ادا کړی دی.
نه په ډېر تاسف باید ووایم چې نه ځکه پرون ورځ زه د جادې په برخه کې په یو پیادرو کې روان وم د ښځو یو ګروپ روان و یو هلک د پیادو رو په غاړه کې ناست و په کمپیوټر باندې د وزونه ثبتول کار یې کوه د ښځو ته یو رقم تهدید امیز لیدل چې تا ول په سترګو باندې خوري او زه مخامخ ورغلم د هلک د سترګو ته مې د دواړه ګوتې داسې ورپورې وهلې مله هلکه ته حد اقل تربیه لرې که نه او که تاسې د ښځې دغسې تهدید امیز نظر باندې دی وګورئ خو د دې ښځې جرأت و خرابیږي او دا بیا تعلیم ته نه راوځي یا ښار ته سودا پسې راوځي یا کونډه ده یا مثلا سړی نه لري کور کې یا میړه عسکر دی یا سرباز دی یا افسر دی دا بیا په سودا پسې نه راوځي ورخت اخلي خپلو بچو د
پاره فکر کوي هر څوک هغه وخت اقدام وکړي لکه تاسو
ما عکس العمل ور وښود هغه ځوان خجالت هم شو خفه شو ما ته ویل که کار څه بد کار خو مې نه کړی ما ډېر دی ورته بېزی وکتل وایي بله ورځ به دا نه کوم. زما نظر دا دی چې که موږ په جومت تونو کې او په وجرو کې او په مکتبونو کې او په ټولو سیاسي او اجتماعي محافلو کې دې ته توجه وکړو چې ښځه زموږ مور ده ښځه زموږ خور ده ښځه زموږ ناموس دی باید قدر یې وشي او باید هم چې وشي او په دې سترګه ورته وګوري نو به انشاءالله دا ستونزې کمیږي.
بله ډېره زیاته مهرباني. ډېر وخت ویل کېږي چې زموږ ټولنه سنتي جوړښتونه لري او دلته ډېر وخت له قانون نه په هغه جوړښتونو باندې ډېر باورونه موجود دي په رواجونو باندې موجود دي خو بیا څېړنې ښیي چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ازار وضعیت دا ورځ تر بلې ډېر شوی دی. فکر کوئ چې زموږ دا جوړښتونه بدل شوي دي که نه دلته دا فکرونه بدل شوي دي یا مخالفتونه کم دي؟
نه نه دلته یو عقبمندګي د جنګونو په وجه موجوده ده چې دلته یو شمېر خلک په کلو بنډو کې په اطرافو کې یا په خرونو کې په ډېر تنګ ماحول کې ژوند کوي د عمومي پرمختګ سره آشنایي نه لري یا په دې ماحول کې نه دی وکی شوی یو څه عقبمنده پاتې شوی دی. نو یې ښځې د حقوق په باب ډېره توجه نه لري یا تاوتریخوالی لري او بل نور دلته نشه یي مواد هم ډېر رواج شوي دي ځینې خلک نشه کوي او دا نشه یي خلک هم معمولا د اولادونو په باب د خپل ناموس په باب ډېر مسؤلیت نه حس کوي ډېر بې باکانه او غیر مسؤلانه چلند کوي. او بل مسله دا ده چې دلته زموږ جامعه واقعاً عنعنوي جامعه ده سنتي جامعه ده دلته کلتور اسلامي دی په اسلام کې هم د ښځې دپاره معین محدودیتونه شته که هغه ښه مراعت نه شي هغه هم ستونزې راولاوړوي او دا په دواړو طرفونو باندې ده چې دواړه طرفونه رعایت وکړي هم ښځه هم نر.
اوریدونکي هم لرو شکیله وردګ زموږ سره اړیکه نیولې ده له کابل نه. ډیر زیات په خیر راغلی خپرونې ته وردګ صاحب. موضوع باندې هم خبرې کوو لومړی ستاسو نظر او وروسته که پوښتنې وي درڅخه کوو. مهرباني.
مننه کوم.
کار څوک مقایسه وکړي اتمن نو بد کار به ګڼي او شاید دا کارونه کې اغلی ورده قدر څو پختم کله چې لدا ستون سره څوک مخ کېږي تاسو اړیکې شلېدلې د خا پختنه نشم کولای بیرته ایمت سپ تاسو ترازو قبل اوریدونکو نه وی اوریدونکو بل اخلو دا منتظر پاتې د مهرباني تاسو اړیکه اخلو او د خبرونه وخت کم دی کله ګزر خبرې وکړي مهرباني
السلام علیکم سمیع الله حمید تندریم د پکتیا څمکنه ولې سولې ته ته نیکه هم کار نه کا کار دا یی سبحان الله درن صاحب تاسو سلام نورانی کوم تاسو هم زه ته ځل زما د درته ما خو سره تاسو تر خپل ډیر بد کار دی کته څنګه چې نری نه فوټل نه سي مهم رول لري امدار نه خزینه هم مهم رول لري لکه څنګه چې تلین کو نار باندې فرض امدار نه خزینه باندې هم پار دی خو سر باز زرم جاته ونی شي خاز باندې ډیر فکر باندې شي
بلې تندر صاحب قدر څخه پوښتنه چې دلته د مشرانو پر رول باندې نن موږ خبرې کوو خا د اردن کې خپل نظر وای بس اړیکه وشلېږي مهرباني بیا هم چاړي کني سي بیا هم تاسو اړیکه ته منتظر یو احمد صاحب تاسو ته راځو بیرته هغه تاسو ویل چې دا تاریخواله ورستر بلې یا ډیریږي یا څنګه تاسو په بیلا بیلو وختونو کې وخت تیر کړی دی اوس دلته هم چې موږ سره خبرې کوو دی او مشر پایس باندې او ماشاءالله عمر هم ډیر دی دا هزار او اذیت په بیلا بیلو وختونو کې اوس ډیر شوی دی پخوا ډیر وو څنګه دی اوس مخکې لکه ما پوښتنه وکړه
زه فکر کوم چې پخوا به هم دا اذیت وی اوس چون میډیا د اجتماعي مدني ټولنې دي حقوقي بشر دی د ښځو حقوق دي د ښځو شوراګان دي دا خبرې منعکس کیږي په خو به هم د حالاتو خو دومره منعکس کیدی نه دومره میډیا کې نه راتلې او زه فکر کوم چې اوس تعلیم ډیر په عام کېدو دی د ښځو حقوق وضعیت به کمیږي زیاتیږي به نه دا به کمیږي او زموږ په نظام کې اوس ښځې شته په پارلمان کې مو ښځې شته وزیران دي ولیان دي او رئیسان دي د ښځو حقوق نه تن ادا چې ډیر پیملیږي دلته ډیر ځوانانو د ډیرو نارینه حقوق هم پیملیږي دلته حقوقي معیارونه نور مناسبات لږ باید معیاري شي لږ مدني شي لږ اجتماعي شي نو دغه مسایل دي چې زموږ ستونزې به راکموي او ځکه زه په دې باور نه یم چې ښځې به هغه کېږي ښځو اذیت به ډیریږي زه وایم ورځ په ورځ به کمیږي
تاسو او بخې د پارلمان او دغه د نورو بنسټونو جوړښتونو ته اشاره وکړه چې دا ټول پرمختګونه دي کدي قومي مشرانو یا تاسو مشرانو رول تراشو په لومړی سر کې ممکن دا ستونزه تاسو ته متوجه شي کپ سیمه کې تاسو وي په لرو پرتو سیمو کې کلیو کې فکر کوي دلته تاسو خپل رول ادا کړی دی غږ مو په درست ډول یا د ځوان وی یا د ارچاوی څه یو ریدل شوی دی
مشران په افغاني جامعه کې ډیر رول لري او په هر کلی کې په هر قوم کې قومی جرګیشته قومی مراکشته قومی شوراګانشته چې دا د کلی د یو حقوقي او معیاري پرلمان حیثیت لري نو ځکه مشران ډیر رول لري او مشرانو زه وایم همیش په کلو کې ستونزې جنجالونه د مړو قتلونو دعوې دا ټولې حل کوي د ښځو په باب هم کوم ستونزې چې راځي مشران د جرګې له لارې حل کوي او ډیری معیاري هم حل کوي او مشران ښه رول لري
او په سیمه کې دوی
وینو مشران ډیر ښه رول لري او مو کې خوانانم ده په دې پښتنو قومونو کې معمولا چې کوم ستونزه را پیدا شي نو قومي مشران او علما راځي هم ستونزې حلوي او ډیر ښه مالوي نو مشرانو ته زه بیا هم دا یادونه کوم چې خپل رول نورم زیات کړي خپل نقش نورم زیات کړي زه وایم تاسو تر خپل د ښځو په باب هم کمیږي نور داوی جنجالونه هم کمیږي او په مجموع کې مشرانو اثر ډیر زیات دی په دې مسایلو
او اوریدونکو هم اخلو بیا زموږ سره د نصر الله په نامه یو اوریدونکو اړیکه نیولې ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني بلې نصر الله تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی خبرې وکړي خا دا اوریدونکو اړیکه شلېدلې د منتظر پات شو بل اوریدونکو اړیکه نیولې د مهرباني ورور بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی خبرې وکړي
السلام علیکم تو خین د زابل ولایت
وعلیکم السلام تو خین ډیر زیات په خیر راغلی
او ټول اوریدونکو خپل مننه درکړم
مننه ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه امید چې خو وي وختونه به ختیریږي مننه چاډی کومونی ولي خیر اوسه مهرباني ستاسو نظر او
تاسو هم مننه البته ستاسو د موضوع په حق کوم ویلای شو واقعي هم خزه یو کې یو ستر رول لري، ځکه چې دا د مور قدر لري، دا د بچیانو مور وي. او په شریعت کې هم مقام لري، باید ښځه یو ضعیفه طایفه ده، باید له ضعیفانو سره سره کومک وکړي. او را به سعودې ته چې مشران په دې کې څه رول لوبولی شي، مشران باید ته دا توصیه وکړي په خپل کور کې، په خپل وطن کې، په خپل دیار کې، چې تاوتریخوالي د خلاص واخلي او ښځه ځورونه ونه کړي. هر سړی دې هره ښځه داسې بولي لکه خپله خور ومور، ناموس یا خور یا مور یا کور کې څوک په چپ نظر وګوري، دا خامخا د باندې بد لګي. زموږ د دین د بغون اذیت نه ورکوي. او زموږ له امامان ملکان سپین ږیري دا باید په مساجدو کې واز و نصحت وکړي، چې د ښځو سره تاوتریخوالي او له ښځو سره ښه وضعیت کوي. او ښځې دې نه هم داسې نه کوي چې وایي اوس مو ډیموکراسي راغله، بالانو چې هر څه کول هغه به کوي، دین ساتیات کوي.
مننه. توخی صاحب ستاسو غږ مونږ اورېدو، اړیکه مشلې ده. خپل پیغام خپور کو، د خبرونه وخت کم دی. مننه احمد صاحب، تاسو ته راځو د توخی صاحب د خبرو په اړه باندې، او په همدې اړه باندې چې د مشرانو مسؤلیت ته دهم په یو نه یو ډول اشاره وکړه. خو فکر کوي کاملن راشي، فرزن مونږ ډرامه کې یو ختم سیل واورېدو، په دې وخت کې چې څنګه لاس نیوي وکړي مشران، دی وخت کې وخت نه وخت دوی ځان بې مسؤلیته ګڼي. دوی وخت نه وخت دا فکر کوي چې کچېر زه ډېر زیات ښکیل شم، ممکن ماته تهدیدونه موجود وي، کنه دوی خپل کار په پری ډول کوي.
مشران افغانی جامعه کې دی چې خیال نستی، او مشران بې پرې کوي دا کار، ازادي حق طرفداری کوي، تر دې د حکومت د ترکزیانو سرنولانو قومي مشران ډیر عادلانه فیصله کوي، ډیر ژری کوي، بې مصارفوي کوي. او ښځه افغانی جامعه کې اسی مقام لوړ دی، د کور مشره ده، د کور وکدار ده، د کور ټول اختیارات ورسره دي. هر هغه ښځه چې بهر موزي هغه مشکل نه لري. افغانانو ښځه ډیر ازادي لري.
په ډیرو سیمو کې دوی تاسې په درانه سترګه کتل کې په تیرم لري، خو ځینو سیمو کې بیا دا تهدیدونه وي. فکر کوي دا سیمې که سره پرتله شي دا څه وجه ده؟ ځینو ځایونو کې آیا بیهایي زیاته موجوده ده؟ یعنی د ځوانانو یا د خلکو دا سترګې ډېرې عجیب و غریب دي، که نه دا توپیر په څه کې موجود وي؟
دا توپیر خو په اخلاقو، کلتور او سنت او رواجونو کې دی. په ځینو مناطقو کې واقعا د ښځې په باب بې بکۍ موجودې دي په داخل د افغانستان کې، او په ځینو مناطقو د افغانستان کې واقعا ښځې ته ډېر په درانه سترګه کتل
کېږي.
موجود دی، عیني موجود دي جریانات، او دغه یو ستونزه موجوده ده. زموږ هیله د مشرانو نه ده چې ښځو حقوقو ته زیات توجه شي. ښځه زموږ ناموس دی، زموږ خور دی، زموږ لور ده. او
مننه.
د جمیلو یا برخه ده
تخنیکی همکار اشاره کوي، اوردونکو هم اخلو ورستي اوردونکو به چې د خبرونه وخم پای ته رسیږي. خالد زمونږ سره اړیکه نیولې لوګر نه. خالد خان ډیر زیات په خیر راغلی، مهرباني.
خیر وسی جما په فکر په طرفو کې خدې په امن کې دي. مقصد څوک یو خدې په لار باندې تیریږي، خلک په یو ځوان ځوان تر چپي جما په فکر دا کار په پولیسو کې په خاریاتو کې وځي، مکتب نه چې جوړکې راوځي دا دولس بجې مقصد دا بې پلار کې ولاړي. دا باید چې د سر سر وول سي. دا سوټه مسلمانان دي، دا بس وروره د ښځو مخه نیسي، د جنوکۍ تعلیم مخه نیسي. دا یا د جنرال دوی یا د بل دوی چې قدرت لري، باید چې د قدرت والا اول وځپل سي. بس باید لکه د ښځو
خالد خان بالکل
خاریاتو کې په مکتبو کې مقصد دغو مخه نیسي. دا جنوکۍ دغه ما نظر ده، مقصد دغه باید چې ودبول
لری پروتو سیمو کې امداسي وی چې مقابل احترام ډیر زیات موجود وي. مننه خیر اوسه استاسو نظر مونږ خبر کړو. بل اوردون کې منتظر دی خاده د اړیکې شلېدلې ده. مننه چاړي کې نسې پراتلونکو خبرونه کې د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې لار استاس غږیز پیغامون ته منتظر یو. همت سه کا په ورستیو کې دار ته وای چې عملاً اقدامات څنګه کېدل شي. فرضاً کا هزار وضعیت موجود وي، مشران لکومه ځای یو کار پیلوي ترڅو غستون زه په دوس ډول حل شي.
مخ مویل بیام یادونه کوم چې د افغانانو د تجمع مرکزونه جماعت ای وجراده مکتبونه دی، پانتونونه دی، معمولا پیغامونه خدایو کې خلک راټولېږي. زما نظر دا دی چې مشران علما په ګډه باید لاس ورکړي. د ښځې مقام چې څومره اعلی تعالی ورکړی دی چې ډېر عالي مقام لري ښځه، همدومره یې مقام قدر باید وشي او د هر ډول خشونت د هر ډول تضاد مخه باید ونیول شي.
په دې اړه به تاسې پلټنې هم کوئ، یعنی تاسو به هم جامع ګورئ که نه تاسو ته به څوک راځي شکایت به کوي چې دا ستونزه ده تاسو حل کړئ؟
زموږ په کلي کې ځینې لوچک ځوانان وو، موږ په جومات کې راټول شو، د دې ځوانانو چې د مکتب د جینکو ازاري کوو یا مثلا د الکانو ازاري کوو، موږ په جومات کې دغه کسان معلوم کړل او په ډله پسې ورغلو، تهدید مو کړل او د اصلاح هڅه مو وکړه او چې که تاسې ځان اصلاح نه کوي موږ به پولیس راوغړو، تاسو به ور تسلیم کړو. او اوس په هغه منطقه کې ستونزه حل شوې ده.
یعنی ممکن هغه پلار ته هم شکایت وکړي چې تاسو ځوانان دا کارونه کوي، مخامخ دوی ته هم تهدید
پلارونو ته مو وویله او خپل مو مخامخ هم ورته وویل چې که تاسو ځان اصلاح نه کوي تاسو فامیل به هم تاسو ته جزا درکړي، بالاخره موږ پولیس ته هم وایو تاسو به جزا ووینئ.
په سیمه کې دا تر ټولو غوره لار ده، مخکې له دې چې پولیسو ته رسیږي، حکومت او دولتي محکمو ته رسیږي. ډېره زیاته مهرباني احمد صاحب، ستاسو سره خبرې خوږې وې.
تاسو نه مننه.
د خبرونې وخت پای ته رسیږي، نو تاسو سره نور خبر نه شو کولای. درنو اوریدونکو څخه مننه چې اړیکې نیسئ زموږ خبرونه اوري. نو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي. راتلونکې جمعه بیا انشاءالله په یو بل خبرونه له ما یوسف زدران سره.